آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی د خبرونو لنډیز واوري.
د سمنګان په ولایت کې د امنیت عامر د شپږو پولیسانو سره د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوی. ایران ویلی دی په سوریه کې د داعش په ډلې د ډرون اووه سوه حملې کړي دي. د پاکستان سره په پوله د ایران لس پوځیان تښتول شوي دي، او د امریکا د پوځ یو مهم چارواکي د نړۍ رهبرانو ته خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت او د نورو تروریستي ګروپونو په ځپلو کې بری د جګړې فتحه ونه ګڼي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د خبریالانو معنوي او مالي ملاتړ کوي.
د ازادي د بیان د تقوی لپاره او د خبرنګارانو د تقوی لپاره موږ وکړی سو امکانات برابر.
امنیتی ارگانونه وایی چی د انتخاباتو امنیت ساتلو ته په مکمل ډول چمتو دي.
د خدای جل جلاله په مرسته ان شاء الله وکول شو چې ښه امنیت او ډاډمن امنیت تامین.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ په نړۍ کې د خوراک د نړیوالې ورځې د لمانځلو په باره کې هم رپورټونه لرو. خو اوس په د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د سمنګان د پولیسو نطاق منیر رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د امنیت عامر خوانی طاهری او شپک پولیس بیګا د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې وژل شوي دي. منیر رحیمی وویل د دولت وسلوالو مخالفینو بیګا د سمنګان د ولایت د درې سوف پایان د ولسوالۍ په زیر کلي کې په دوی باندې برید کړی دی. د امنیت عامر خوانی طاهری او شپږ پولیسان وژل شوي دي. په دې نښتو کې د دولت دیرش نفره وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې عامر خوانی طاهری او د هغه مرستیال فضل الرحمن په ګډون د دیرشو افغانو امنیتي قواوو د وژلو ادعا یې هم کړې ده. افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. جمهور رئیس اشرف غنی د ولس نه غوښتي دي چې په روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت د سفر په وخت کې ولس ته په وینا کې د غوښتنه کړې ده.
ضرورت واضح است که نتایج ازی مورد قبول ملت عظیم افغانستان باشه. سهم ملت سهم وسیع کاندیدار ما واقعا تقدیر میکنه.
ټاکل شوی دی چې د ولسی جرګې انتخابات راتلونکې شنبه په ورځ شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات به ګډوډ کړي. د تېرې شنبه په ورځ د تخار د ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې د یوې کاندیدې په کمپین باندې په حمله کې لږ تر لږه دوه ویشت تنه ووژل شول. د خوراکي موادو نړیوالې ادارې ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې د هغو افغانانو شمیر د نه میلیونه نه دیارلس میلیونو ته رسېدلی دی چې د لوږې سره مخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس نن په کابل کې د دې ورځې په مناسبت غونډې ته وینا کې وویل چې په 2013 کال کې د افغانستان په څیر د نړۍ په اکثرو ناامنو هیوادونو کې د غذایي موادو د خوندیتوب پروګرامونه د خنډونو سره مخ شوي دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې دوامدارې جګړې د فقر او لوږې ضد مبارزه کې خنډونه اچولی دي. د تیرو دوه کلونو راهیسې د هغو خلکو شمیر دیارلس میلیونو ته رسېدلی دی چې لوږې جګړې او وچکالۍ ځپلې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنګټن د استودیونه اوري. ایران ویلی دی چې په سوریه کې د داعش د ډلې په مرچو د ډرون اووه سوه حملې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې ایران په رسمي ډول وایي چې د خپلو سرحدونو نه د باندې د ډرون حملې کوي. جنرال امیر علی حاجی زاده د سپای پاسداران د هوایي قواو رئیس ویلی دی چې د ډرون په دې حملو کې سمارټ بمونه استعمال شوي دي. سمارټ بمونه هغه بمونه دي چې عیاریږي او سیده هدف ولي. د پاکستان سره په پوله د ایران لس پوځیان تښتول شوي دي. د جایش العدل سونی ملیشه ډلې د دغو کسانو د تختولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا ډله وایي دا کار د سنیانو سره د ایران د حکومت د بد چلند د غچ اخیستو په خاطر کړی دی. په تختول شوو کسانو کې د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځینې غړي هم دي. دوی نن د سېشنبې په ورځ د پاکستان ایران ترمنځ پوله کې تختول شوي. د ایران د سپای پاسداران په اعلامیه کې چې د ایران دولتي تلویزیونونه خپره کړې ده راغلی دي چې دا کسان د سیستان بلوچستان د ایالت د میرجاوا په ښار کې تختول شوي. د جهش العدل په نامه د یوې سوني ډلې ویان ابراهیم عزیزي ویلي دي چې د دوی سړیو د میرجاوا په سرحدي سیمه کې په یوې پوستي برید کړی، ټول وهمات او وسلې هم ځان سره وړي دي. ایران ادعا کړې ده چې دغه ډله په پاکستان کې پناه ځایونه لري او خبرداری ورکړې ده که پاکستان په ضد اقدام ونه کړ ایران کولی شي چې د پاکستان په خاوره کې د دغو ډلو پناه ځایونه تباه کړي. د امریکا د پوځ یو مهم چارواکي د نړۍ رهبرانو ته خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت او د نورو تروریستي ګروپونو په ځپلو کې بری د جګړې فتح ونه ګڼي. د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې رئیس جوزف ډنفورد په عراق او سوریه کې د داعش په ضد جنگ کې خاص پرمختګ بیان کړی دی، خو د امریکا د ملګرو نه یې غوښتي دي چې په اسلامي دولت او همدغه راز په منځني ختیځ کې او د هغې نه بار القاعدې باندې فشارونه جاری وساتي. ډنفورد د واشنگټن نه بار نن د افراطي سازمانونو د فعالیتونو ضد کانفرانس کې دا خبره کړې ده او ویلي دي چې ډېر غټ مشکل چې نن سبا ورسره مخامخ یو هغه د همدې جګړې پیچلتیا ده. د سعودي د لادرکشوي ژورنالیست جمال کاشوګي د پلټنې په چارو کې پرمختګ شوی دی. د ترکیې د جنایي څانګې پلټونکو په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ تفتیش کړې ده. د ترکیې د پلټونکو ټیم هغه وخت پلټنه شروع کړه چې کیبل نیوز شبکې، سی این این او نیویارک ټایمز رپورټ ورکړ چې سعودي تیارې نیسي چې اعتراف وکړي چې کاشوګي وژل شوی دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن د سې شنبې په ورځ سعودي ته د رسیدو سره سم د باچا سلمان سره کتلی دي او د لادرکشوي ژورنالیست جمال کاشوګي په حق له ورسره غږېدلی دی. پمپیو د باچا سلمان سره د خبرو نه وروسته مطبوعاتو ته هیڅ نه دی ویلي. د فلسطینیانو خارجه وزیر ریاض المالکی نن د استرالیا د صدراعظم بیانیه چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث پیژني غندلی. المالکی خبرداري ورکړی دی چې استرالیا په خپل دغه اقدام د اندونیزیا په شان اسلامي هیوادونو سره خپل تجارتي اړیکې په خطر کې اچوي. مالکی ویلي دي چې استرالیا د ملګرو ملتونو د بین المللي قانون نه سرغړونه کوي او د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دغه تبصری چې ممکن د استرالیا سفارت د دسمبر په میاشت کې د جمهور رئیس ترامپ غوندې پایتخت اسرائیل ته انتقال کړي شاید د دوی د سولې سيزو ډیپلوماسي خراب کړي. جرمني په تروریستي حمله کې د همکاري پتور لیو کسره چې معلومه شو چې همکاري کړې ده هغه کس بیرته د خپل ملک نه شړلې ده. شافی سردار د دې خبر تفصیل لوسته ده.
جرمنی یو کس چې په یو د پاسه 2000 کال کې په امریکا کې په تروریستي حملو کې مرسته کړې و بیرته خپل ملک مراکش ته شړلې دي. د جرمنی چارواکو دا خبر تصدیق کړ چې منیر المصدق د دوشنبه په ورځ د فرانکفورت د هوایی میدان څخه مراکش ته پرواز وکړ. مصدق د سپتمبر په 11مه په امریکا کې په تروریستي حملو کې لاس درلودل رد کړی دی، خو اعتراف یې کړی دی چې هغه تروریستان انډیوالان و چې په امریکا کې په تروریستي حملو کې ووژل شول. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس د مقاماتو یو تبصره خبره کړې ده چې په امریکا یې له دې کبله اعتراض کړی دی چې لګول شوي بندیزونه ورنه نه لري کوي او د دې نه څرګندېږي چې واشنگتن د پیونګ یانګ سره دښمني نه ختموي. دغه مبصر د ټرمپ په ادارې غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د تیرې میاشتې دروغنیتۍ د غټو اقداماتو مطابق ګامونه واخلي. همدغه راز د دواړو کوریاګانو مرکچیانو هم ملاقات کړی دی. د جنوبي او شمالي کوریا مرکچیان او د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو استازي نن د کوریاګانو د سرحد په غیر پوځي ساحه کې مجلس کوي. غونډه په مشترکه امنیتي قرارګاه کې رابلل شوې ده. په جنوبي سودان کې سلګونه ملکی وګړي د یې ریو د ایالت نه په داسې حال کې تښتېدلي دي چې د وسوالو رقیبو ډلو ترمنځ په څلور ورځنیو جګړو کې د دوی حالت ډیر خراب شوی دی. دا جګړه د جمعې په ورځ د ملک د مینوري پیام په ولسوالۍ کې د ملي نجات د جبهې او د یوې بلې ډلې ترمنځ شروع شوې ده. او د نایجیریا حکومت ویلي دي چې د خیریه مرستو هغه دویمه کارګره چې د دې کال په شروع کې یو افراطي اسلامي ګروپ یرغمل کړی وه وژل شوې ده. د نایجیریا د اطلاعاتو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هوا محمد لیمن په هغه روغتون کې کار کاوه چې د سره صلیب د بین المللي کمیټې په مالي کومک چلیږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس پراسو د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د افغانستان حکومت د سه شنبې په ورځ د خبریالانو د ملاتړ صندوق بیا پرانیست. د افغانستان جمهور رئیس په دغه مراسمو کې د خبریالانو د ملاتړ له صندوق سره د 5 میلیونو او د مالیې وزارت د 10 میلیونو افغانیو مرستو ژمنه وکړه. د ښاغلي غنی په وینا، حکومت د افغان خبریالانو د ملاتړ لپاره دومره امکانات لري چې رسنۍ د بهرنیو سفارتونو مالي ملاتړ ته اړتیا پیدا نه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان حکومت د افغان خبریالانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د سه شنبه په ورځ له خبریالانو څخه د ملاتړ صندوق بیا پرانیست او له دغه صندوق سره د 15 میلیونه افغانیو د مرستې ژمنه وکړه. دا دغه پیسو 15 میلیونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپلو شخصي پیسو څخه ورکوي او 10 میلیونه د مالیه وزارت لخوا ورکول کیږي. ښاغلی غنی د خبریالانو د ملاتړ صندوق د بیا پرانیستلو په مراسمو کې چې په ارګ کې جوړ شوی وو وویل، د مالیه وزارت او د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه دی په دې اړه څېړنه وکړي چې حکومت هر کال له دغه صندوق سره د څومره افغانۍ مرستې ژمنه کولی شي. ښاغلی غنی زیاته کړه،
دا بهتره ده چې خپل فقر نه گزاره وکړو، له دې نه چې لاسونه هم هر چا ته وړاندې او دومره دولت کې امکانات شته د خبرنګارانو لاسونه سفارتونو او نورو ته وړاندې نه. درېمه ژمنه مې دا ده چې ما مدني ټولنې بنسټونو سره تماس نیولی، له جناب چخانسوري سره م نګوښتی ده او له تاسو نه هم غواړم چې په یو ګډ خلاص د دې چې څه غواړئ او دا څنګه مصرفی کې ما سره شریک کاندئ. اوله څو ټولنې دي، زه یې نومونه اوس نه اخلم، زه هغوی سره غږېدلی یم چې د هغه په اساس باندې د ازادي د بیان د تقوی دپاره او د خبرنګارانو د تقوی دپاره موږ وکړی سو امکانات برابر.
ولسمشر غنی د رسنیو خاوندانو ته هم په خطاب وویل چې د افغانستان د کار قانون یې نه دی عملي کړی او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ په صندوق کې ونډه واخلي او د خپلو کارکوونکو بیمه په پام کې ونیسي. د خبریالانو د ګډې کمیټې مرستیال ضیا بومیا په دغو مراسمو کې له خبریالانو څخه د ملاتړ صندوق د بیا پرانیستلو هرکلی وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د خپلواکو رسنیو تر څنګ د دولتي رسنیو د ښه او اغیزمن فعالیت لپاره هم د هغوی هر اړخیز ملاتړ وکړي.
یاده او تقویت ضرورت لري. ملی راډیو تلویزیون دولتي رسنۍ چې یو مرکار کړی ده او دوی مادي مالی معنوي تقویت ضرورت لري.
یو شمیر افغان خبریالان هم له خبریالانو څخه د ملاتړ د صندوق پر بیا پرانیستلو خوښي څرګندوي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې د لومړی توپ د هغو خبریالانو کورنیو ته ورکړل شي چې د بیان د ازادۍ په لاره کې خپل ژوند لاسه ورکړی او یا ټپیان شوي دي. په کابل کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالې صدف محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل،
دغه صندوق چې خبریالانو لپاره جوړ شوی د دې پیسې باید ښه بدای چې د هغو خبریالانو کورنۍ ته وسپارل شي او هغه خبریالان چې زیان ورته وخته دی هغه ته ورکړل شي.
خو اغلی محمدی خواشینی سرګنده کړه چې لدې وړاندې د خبریالانو د ملاتړ په نوم راټولې شوې پیسې مستحق کسانو ته نه دی رسیدلې او زیاته کړه چې دا پیسې به هم د زیانمنو خبریالانو کورنیو ته ونه رسیږي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په نننۍ مراسمو کې ټینګار وکړ چې دغه صندوق لاره دی د وژل شویو او زیانمنو خبریالانو کورنیو ته لومړی توپ ورکړل شي، ځکه چې د هغه پر وینا اکثره دا کورنۍ په خورا بد مالی وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت له خبریالانو څخه د ملاتړ دا صندوق په داسې حال کې پرانیسته چې روان عیسوي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. د بې پولې خبریالانو سازمان شمیرې ښیي چې په دغه کال کې 14 خبریالان او د رسنیو 2 کارکوونکي په تروریستي پیښو په ځانګړي ډول ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفا 2.6 اف ام 3.15.
د خوراک نړیواله اداره وایي په افغانستان کې لوږه مخ په زیاتېدو ده او اوس د دغه هیواد 14 میلیونه خلک د خوړو مرستو ته اړتیا لري. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د خوراک نړیواله اداره WP وایي چې په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو مرستې ته اړتیا لري د 9 میلیون څخه 13 میلیون ته لوړ ختلی دی. په افغانستان کې د خوراک د نړیوالې ادارې WP رئیس زلتن ملیسک نن د سې شنبې په ورځ د خوراک د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دې علت روانه جګړه او وچکالي وګڼل. د خوراک د نړیوالې ادارې رئیس ویل چې په 2013 کال کې د افغانستان په څیر د نړۍ په اکثرو نامنو هیوادو کې د وسلوالو جګړو له امله د غذایي مسؤلیت او د خوارځواکۍ د مخنیوي پروګرامونه له ننګونو سره مخ شوي. هغه وویل چې په افغانستان کې دوامدارې جګړې لوږې سره مبارزه هم له خنډونو سره مخ کړې ده.
In Afghanistan, the fight against hunger.
په افغانستان کې د لوږې سره مبارزه هم دا شان جګړې تر ګواخ لاندې ده. طبیعي ناورینونه، بې ځایتوب، د مهاجرینو ستنېدل او روانه وچکالي دا ټول په دغه هیواد کې د خوړو مسؤلیت او تغذیه هڅې ګواښي. د خوړو د مسؤلیت د سکال د وروستي سروې د شمیرونو له مخې د خبرداري په کچه شمیرنې په ډاګه کوي چې د خوړو د مسؤلیت اړتیا د 9 میلیونو څخه 13 میلیونو ته پورته تللی دی.
خاغلی ملیسک رواني وشکالی ته په اشاره ویل چې د نړۍ په شلو هیوادو کې چې د وشکالی سره مخ دي د دغه هیوادو پرتله په افغانستان کې پر خلکو د رواني وشکالی اغیزې خورا زیات. هغه ویل چې هم دا اوس په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک د وشکالی څخه اغیزمن شوي دي. د خوراک د نړیوالې ادارې دغه چارواکي په خپلو خبرو کې د وشکالی سره د مبارزې په برخه کې د یو شمېر اقداماتو یادونه هم وکړه چې په کې 15 ولایتونو کې چې خورا وشکالی ځپلي 500,000 کسانو ته د خوړو د مرستو برابرول هم شامل وو. همدې غونډې ته د افغانستان د کرنې مالدارۍ او بولګول وزیر نصیر احمد دوراني په خپله وینا کې ویل چې افغان حکومت خپلو امکانات ته په پام لرنی له لوګي او وچکالۍ سره د مبارزې په برخه کې ولر اقدامات کړي دي. هغه ویل سکل دغه وزارت له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه 1,900,000 ټنه غنم پر وچکالۍ ځپلو بې ځای شوو او واړو کسانو ویشلي دي. ښاغلي دوراني دغه راز ویل چې 2,600,000 ټنه غنم د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام ته په ویلیا ډول ورکړي دي.
قابل یادوري است که 70% از قشر فقیر
او یا فیصله فقیر قشر په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او ژوند یې له کرنې او کرنیزو فعالیتونو سره تړلی دی.
د کرنې وزیر ویل چې دا وزارت په افغانستان کې په شپږو محورونو کې کار کوي تر څو چې په دغه هیواد کې د افغانانو غذایي مسؤلیت خوندي کړي. ښاغلي دوراني ویل چې په افغانستان کې د لوږې د کچې د راټیټېدلو لپاره د کرنې وزارت له بزګرانو سره د مرستې یو شمېر پروګرامونه هم په پام کې نیولي دي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې وچا د راپور له مخې یوازې سکل شاوخوا 1,500,000 خلک په افغانستان کې د وچکالۍ او د جګړو له امله بې ځای شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې تر 2 میلیونو پورې خلک له خپلو مینو بې ځای شوي او د جګړه ځپلو سیمو څخه یې مسونو سیمو ته پناه وړې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته ټول عملیاتي، تخنیکی او عملي پروګرامونه بشپړ سوي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د کابل په هندون محصله 28 کلنه زهرا فرامرز د لومړي ځل لپاره رای ورکوي، خو د امنیت په اړه اندېښمنه ده.
زه د خراب امنیتي وضعیت په اړه اندېښمنه یم، خو د دې سره سره مې د رای ورکولو پریکړه کړې ده. موږ باید رای ورکړو. که زه رای ورنه کړم نو بل څوک به رای ورکړي او یو بل کاندید به پارلمان ته ولیږي چې زموږ لپاره به ښه نه وي.
د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 28مه کېږي، له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې 209 څوکیو لپاره انتخابات کېږي. هنرمند امید شریفی وایي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هدف یې پارلمان ته د جنګ سالارانو د تګ مخنیوی دی.
دا د دیموکراسۍ بیه ده چې کیدای شي وری کړو. موږ باید ډاډه شو چې رایه ورکو، لږ نه په ډیر شمیر کې به ورځو، په میلیونونو کې به رایه ورکوو. ترهګرۍ او بربریت ته به نه وایو او خپل مقاومت ته به دوام ورکړو.
د کابل اوسیدونکی 15 کلن عبدالکریم هیله لري چې نوی پارلمان به خلکو ته خدمت وکړي.
رای اچونه د خدای او رسول حکم دی. دا د ښځې او نارینه لپاره فرض دی چې رایه ورکړي.
د دغو انتخاباتو د څار لپاره نږدې 300 کورنیو او یو شمیر بهرنیو څارونکو ځانونه ثبت کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د افغانستان په راروانو انتخاباتو کې د ناظرانو نقش مهم بولي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ پروفیسر ډاکټر واینبام وایي په انتخاباتو کې د امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اندېښمن دي، خو د انتخاباتو د نتایجو په اړه د حقایقو او ریښتینولۍ مسله هم ډیره مهمه ده.
There are many places in Afghanistan.
په افغانستان کې ډیر داسې ځایونه شته چې هلته به بالکل انتخابات و نشي. نور ډیر ځایونه هم شته چې منصفانه او عادلانه انتخابات به پکې و نشي. خو داسې احساس موجود دی چې په کار د انتخابات وشي. په افغانستان کې په کار د انتخابات یو کال مخکې شوی وای، ځکه له انتخاباتو نه پرته به د حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې وشي.
د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ناامنی تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د انتخاباتو په ورځ د امنیت ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصرې او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدې او اوریدې شي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې د ټاکنو له طریقه به وړ کسان ولسی جرګې ته انتخاب کړي. ولسونه له حکومت څخه د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین وایي چې ولسوالیو ته یې د انتخاباتي موادو انتقال پیل کړی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د ورځې په رانږدې کېدو سره د ټاکنیزو کمپاینونو بهیر لا ګړندی کیږي. داسې ښکاري چې د کاندیدانو پوسټرونه او بینارې تر وروستي حده رسېدلې. هر یوې ځان ته د خلکو د توجه ور جلبولو هڅه کوي. عام خلک هم په ډېرې دلچسپۍ سره دا بهیر څاري.
کله که کمیږي یو ښه لوړ شخص او ښه شخص هغه ته پارلمان ته معرفي کړو، پارلمان ته ورشي، پارلمان مو جوړ شي، نو ټول افغانستان جوړیږي او د فرصتونو او کومو ستونزو چې دي په افغانستان کې دا ته به د پای ټکی کېښوی شي.
او د اوس کوم نوی پارلمان جوړیږي، دا یو که غښتلی پارلمان مسر شي، یو ښه پارلمان، دا به د افغانستان دپاره یو ډېر ګټور او ډېر ختم شي، افغانستان دپاره به یو ډېر ښه آینده ولري.
امنیتی ځواکونو هم د ټاکنو د امنیت د ټینګښت لپاره غزمې او د تلاشۍ پوستې ډېرې کړي. پولیس لګیا دي خوښکار د راتلونکو او تلونکو موټر پلټي، څو د چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. که څه هم د ټاکنیز کمپاین په لومړۍ ورځو کې د دوو کاندیدانو د کمپاینونو پر موټرو چاودنو دوه کسان ووژل، خو امنیتي مسؤلین وایي چې د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره یې تدابیر سخت کړي.
تهدیدات شته، موږ په خپل ټول توان سره په دې د تهدیدونو د دفاع کولو په خاطر هڅې کوو. کشفي ارګانونو هم هره ورځ لاسته راوړنې لري، د دښمن پلانونه شنډوي. د خدای جل جلاله په مرسته انشاءالله وکولای شو چې ښه امنیت او ډاډمن امنیت تامین کړو.
په ټولیز ډول له خوست ولایت څخه ولسي جرګې ته کابو 55 کسان کاندید شوي چې دوه تنه یې ښځې دي. د دغو کاندیدانو له ډلې زیاتره ځوانان او تحصیل کرده دي.
په دې ولایت کې د رایه اچونې 106 اتیا مرکزونه پلان شوي. د خوست د ټاکنو سیمه ییز دفتر مسؤلین وایي چې دغو ټولو مرکزونو ته د ټاکنیزو حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال پروسه پیل کړې.
په اوله مرحله کې د ولسوالۍ مراکز ته د مواد انتقال او چې میزان تر شپږشتمې به دغه مرحله تکمیل شي. په دویم مرحله کې موږ د رای ورکولو مواد د ولسوالۍ د مراکز نه د رای ورکولو مراکز ته انتقال او چې هغه به د میزان د میاشتې په 8 تاریخ باندې په ټولو ولسوالیو کې صورت نیسي او ټولو مراکز ته به مواد انتقالیږي.
ټاکل شوې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میزان میاشتې په 28 نیټه له غزنی پرته په ټول هیواد کې ترسره شي. په ټولیز ډول دغو ټاکنو ته له 2500 څخه زیات نوماندان ولاړ دي چې 411 یې ښځې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې. قدرمن اوریدونکو، دا هم یو بهرنی رپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پریاس کې د سعودي له پاچا ملک سلمان سره د عرب خبریال جمال قشقچی د وجل کېدو او یا تریتم کېدو په باب خبرې کړې دي. د مطلب نور تفصیل د سمیع الله جلال زت خواوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د سعودي عربستان له پاچا سره تر لیدنې مخکې د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر سره هم وکتل. تر دې وړاندې ترکی څیړونکو پرون شپه د 9 ساعتونو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری چې قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه ورغلی و وپلټله. ترکی سرچینې ادعا کوي چې قاشقچی ممکن په بې رحمۍ د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل شوی وي. د ترکی څیړونکو د څیړنې پر مهال سی این این او نیویورک ټایمز رسنیو خبر ورکړ چې سعودي عربستان د قاشقچی د لادرکه کېدو په مسله کې له 2 اونۍ بې خبرۍ وروسته تیاری نیسي چې دا خبر تایید کړي. نوموړی د څیړنو پر مهال سهوان وژل شوی دی. اخوا د متحدو ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي قاشقچی ممکن د یوه ډله قاتلانو لخوا وژل شوی وي.
بادشاه وایي په دې اړه هیڅ معلومات نه لري، ممکن چې په دې اړه معلومات ونه لري. زنه غواړم چې د هغه په اړه قضاوت وکړم، خو ماته داسې ښکاري چې دا کار کېدای شي د یوې قاتلې ډلې وي. غواړو ډېر ژر په موضوع باندې ځانونه خبر کړو، خو هغه واضح وویل چې دی خبر نه دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې دا پیښه د سعودي عربستان له شهزاده محمد بن سلمان سره د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت نږدې اړیکې تر پوښتنې لاندې راوستې دي.
You have a young crown prince who has so far
داسې یو ځوان شاهزاده لري چې تر اوسه په احساساتو عمل کوي او نړیوال قوانین نه مراعتوي. دا هغه کس دی چې نړیوال موافقتنامو او قوانینو ته درناوی نه لري.
قاشقچی د اکتوبر په 2 د خپل واده پوري د اړوندو کارونو د خلاصېدو په موخه قونسلګری ته داخل شو، خو بیا راونه ووت.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په اخره کې د سو خبرونو غټی کې لرو. د سمنګان د پولیسو نتاق منیر رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې د دې ولایت د امنیت امیر خوانی طاهری او شپږ پولیس بیګا د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې وژل شوي دي. په دغه نښتو کې د دولت 10 نفره وسوال مخالفین هم وژل شوي. د افغانستان چارواکو د وسلوالو طالبانو د دې ادعا په برخه کې څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی د ولس نغښتې دي چې پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د پروان ولایت ته د سفر په وخت کې ولس ته په وینا کې دا خبره کړې ده. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات ګډوډوي. د تېر شنبه په ورځ د تخار د ولایت د رستاق په ولسوالۍ کې د یوې کاندید په کمپین باندې په حمله کې لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. د خوراکي موادو نړیواله اداره وایي چې په تیرو 2 کلونو کې د هغو افغانانو شمیر د 9 میلیونو نه 14 میلیونو ته رسیدلی دی چې د لوږې سره مخ دي. ایران ویلي دي چې په سوریه کې د داعش د ډلې په مورچو باندې د ډرون 200 حملې کړې دي. دا اول ځل دی چې ایران په رسمي ډول وایي چې د خپلو سرحدونو نه بار د ډرون حملې کوي. جنرال امیر علي حاجي زاده د سپای پازداران د هوایي قواوو رئیس ویلی دی چې د ډرون په دې حملو کې سمارټ بمونه استعمال شوی دي. سمارټ بمونه داسې بمونه دي چې عیاریږي او سیده هدف ولي. د پاکستان سره په پوله د ایران 10 پوځیان تښتول شوی دي. د جهش العدل سنی ملیشه ډلې د دې کسانو د تښتولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دا ډله وایي دا کار د سنیانو سره د ایران د حکومت د بد چلند د غچ اخیستو په خاطر کړی دی. د امریکا د پوځ یو مهم چارواکی د نړۍ رهبرانو ته خبرداري ورکړې ده چې د اسلامي دولت او د نورو تروریستي ګروپونو په ځبلو کې بره د جګړې فتح و نه غني. د امریکا د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې رئیس جوزف ډنفر په عراق او سوریه کې د داعش په ضد جنگ کې خاص پرمختګ خبره کړې ده، خو د امریکا د ملګرو نه غوښتي دي چې په اسلامي دولت او هم د غراز په منځني ختیځ کې او د غینې بار په القاعده باندې فشار جاری وساتي. د سعودي د لادرکشوي ژورنالیست کمال کاشوګي د پلټنې په چارو کې پرمختګ شوی دی. د ترکیې د جنایي څانګې پلټونکو په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ تفتیش کړی دی. رپورټونه وایي کاشوګي د تحقیقاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. د فلسطینانو خارجه وزیر ریاض المالکی نن د استرالیا د صدر اعظم بیانیه چې بیت المقدس په رسمیت پیژني غندلې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ. هو، زموږ خپرونې دوام لري.